ستړي مشي د مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې دي. د روانې خبرونې د کوربه په حیث زما مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومنئ. د پاکستان پارلیمان د ګډې غونډې د تحریک انصاف پارلیمان ته ستنېدل په رزمکې د امن د لوزنامې د قبایلي سیمو د زده کوونکو غوښتنې د واکاخېلو د کډوالو ستنېدل د دې خپرونې د سر موضوعات دي. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال موضوعات هم لرو، خو اول خبرونه د انیس اجملنا.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان پارلیمان د یمن د حالاتو په اړه یو غونډه رابلل ده. نن د مومند ایجنسی د واړه مامون په بادان سیمه کې د سړک غاړې په چاودنه کې د لیویس فورس یو سرتیری وژل شوی دی. رپورټونه وایي چې د یمن په دویم لوی ښار ادن کې حوثی اغیانو نوې لاسته راوړنې کړې دي. او اوس ته خبرونه تفصیل. نن د پاکستان پارلیمان د یمن د حالاتو په اړه ګډه غونډه کوي. د پاکستان د پارلیمان یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې به په دې بحث کیږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثی اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه. په پاکستان کې د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې باید پاکستان د نورو هیوادونو په مسئلو کې مداخلت پرېږدي او خپلې وروستۍ تېروتنې دې نه تکراروي. د سریلانکا ولسمشر په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته تللی دی. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې د سریلانکا ولسمشر میتری پالا سیریسینا باندې له وزیر اعظم نواز شریف سره د دواړو هیوادونو په دواړخیزه همکاري وړیکو خبرې کوي او تمه ده چې ځینې معاهده هم لاسلیک کړي. د دې وروسته به نوموړي د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره ملاقات کوي. نن د مومند ایجنسی د واړه ماموندو په بادان سیمه کې د سړک غاړې په چاودنه کې د لیویس فورس یو سرتیری وژل شوی دی. په سیمه کې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن هغه مهال شوې ده چې دغه سرتیری چې سلطان نومېده له نورو لیویس واکونو سره د سرکاري های سکول بادان په لور ډیوټۍ ته روان و چې د برید ښکار شو. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په رسمک ډیویژن کې د ځایي مشرانو پولیټیکل ایجنټ ترمنځ تامن یو معاهده شوی. په سیمه کې امنیتي چارواکو پر ان مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا معاهده تیر ورځ د یوې جرګې پر مهال شوې ده. چارواکي زیاتوي چې حکومت لخوا وړاندې کړل شوي دا توپانو په ټولنیز تړون کې هغه شرطونه ختم کړل شوي دي چې ورباندې د سیمې د خلکو اعتراضات وو، خو بلخوا د سیمې نه بېکوره شوي خلک وایي تر څو چې خپلو سیمو ته نوي ستانه شوي تر هغې به دا شرطونه ونه مني. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدل د یوې لسنامې سره د مشروط کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. حکومت یوه نه مخکې د شمالي وزیرستان هغه کډوالو ته خپل سیمو ته د ستنېدو په صورت کې په یوې شرایطنامې دستخط کول ویلي دي چې د سربیا سب په نامه د عملیاتو له امله بېکوره شوي وو. افغان طالبانو د خپل مشر ملا عمر تازه د ژوند حال یا بایوګرافي په داسې حال کې خپره کړې ده چې د طالبانو له لیکو څخه یو شمېر کسان له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي او داسې خبرې هم کیږي چې کېدای شي ملا عمر ژوندي هم نه وي. د شاوخوا 1500 ټکو د بایوګرافي د طالبانو په ویبپاڼه پرند ملا عمر لخوا د دې ډلې د مشر په حیث د 1900 کلونو پوره کېدو په مناسبت خپره کړل شوه. د ملا عمر په اړه په خپرو شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې هغه په 1975 کال کې د کندهار خاکریز ولسوالۍ چا همت کلی کې زیږیدلې ده. د هوتک قبیلې څخه دی. په بایوګرافي کې ویل شوی دی چې د ملا عمر پلار مولوی غلام نبی دی او کله چې ملا عمر 15 کلن و غمر شوی دی. د دې وروسته د ملا عمر کورنۍ ارزګان ته پکډه ولاړه. د ملا عمر د ژوند په دې لیکل شوی حال کې ویل شوی دی چې ملا عمر په مدرسه کې زده کړې کړې دي. دا خبره هغه رپورټونو سره په تضاد کې ده چې ګنې ملا عمر زده کړې نه دي کړې. د بایوګرافي تر مخه په افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته ملا عمر زده کړې پرېښودې وې. په دې بایوګرافي کې ویل شوی دی چې ملا عمر جهادي فعالیتونه ساري، خو سیاتوي چې په نوموړي په باقاعده توګه د دښمن لخوا نصر هم ساتل کیږي. افغان حکومت په هلمند کې د بیځایه شوو کورنو سره د مرستو لپاره 10 میلیونه افغانۍ ورکړي دي. د حکومت د اجرایي ریاست لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي د دې بیځایه شوو کورنو سره د مرستو پریکړه د یک شنبه پرست د طبي پیښو سره د مبارزې د دولتي کمیشن په غونډه کې شوې ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې نن به 200 ټنه غنم هم هلمند کې د بې ځایه شوو کډوالو د مرستې لپاره واستول شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. رپورټونه وایي چې د یمن په دویم لوی ښار ادن کې حوثیانو نوې لاسته راوړنې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لخوا د بریدونو یولس ورځې وشوې. رپورټونه وایي چې حوثیان او د دوی اتحادیان پرون له سختو نښتو وروسته د ښار په مرکزي برخه کې وړاندې تللي دي. ملګري ملتونه وایي په ادن ښار کې په تیرو دوو اونو کې د حوثیانو ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړو کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا د اپریل په څلورمه نیټه روس د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د یو قرارداد مسوده وړاندې کړه چې پکې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو لپاره په حملو کې د وقفې غوښتنه شوې وه. د اوکراین په ختیځ کې په دوو مختلفو پیښو کې شپږ اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. دا پیښه تېر ورځ په داسې حال کې شوې چې د اوکراین په ختیځ کې شخړه دویم کال ته داخله شوه. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي دي یو پوځي ګاډۍ چې د دونیسک نه په 100 کیلومتر لرې پرتې سیمې څخه ستي کې له یو پل څخه تېرېده چې په توغندي وویشتل شو. دا سیمه د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې ده. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې تور پر اوس پلوه بلتون غوښتونکو پورې کړې دي، خو دا رپورټونه تر اوسه پورې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوی. او اخیری خبر دا چې ټاکل شوی دا چې نن بعد شام د حکومت او د غی د اپوزیشن د ځینو ډلو د استاسو ترمیان سم ماسکو کې خبرې اترې پیل شي. د روس د ستراتیژیکو زده کړو د ادارې د مشرې ویسلاکاري الینا سپونینا ویلي دي د مذاکراتو راتلونکي مرحلې زیاتره ګډونوال هغه کسان دي چې د جنوري په میاشت کې هم ماسکو کې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه. پرون ماسکو ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د جنوري د میاشتې په خبرو اترو کې د شام د قومي اتحاد په نوم اپوزیشن ډلې رد کړې وې. یادې ډلې په دې کې ویلي دي چې په ماسکو د اپریل د شپږمې نه واخلي تر نهمې نیټې پورې کېدونکو مذاکراتو کې به برخه وانخلي، ځکه چې له دې خبرو ایجنډا څرګنده نه ده او هغې خلکو ته بلنه ورکړل شوې ده چې له دوی په اند رژیم وفادار دي. د خبرینو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د یمن په شخړه نن د پاکستان د پارلیمان غونډه کیږي. پاکستان لسه کول پکار دی. ډاکټر اعجاز خټک حکومت لا دا مشوره ورکوي.
پاکستان خودی کې اوس دا وینا چې دا اړخ اړخونه ایسل په دې کې ما خیال دی د اور به زیاتی کمای نه.
د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن مشرانو حکومت سره د امن لو اسلامه لاسلیک کړی.
مشکی ممایدہ کړی او د شمخ سے پته شوی دی هغه رزمک شه د امن په واجه سره چې نیر د امن او مایدی هکړی او چې سیار کې نه تلټ کې سره امن ته مو مذاکرات شوی دی.
د باړی دا کاخیلو نه به کور شوی خلک وای خپل کورونو ته پستنیدو ډیر خوشاله دي.
بس راشن مې راښول او ان شاء الله خپل کور ته ځو. یاره ان شاء الله بس اوس خدای ډیر خکور وشو چې خپل کورونو ته واپس یو شول. ان شاء الله من به راشي او دا کې مو ډیر خوشاله چې بس خپل کورونو ته واپس شول.
د پاکستان د پارلیمان د غړي غونډي حال ونی خپنی غووري د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې اوري. څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه د محل په اسلام آباد کې روانه ده. زموږ همکار احمد الله هم د غونډې ته ورغلی دی. د پارلیمان د ودانې مخې ته ولاړ دی. احمد الله ستړی مشي کدار ته وایي چې د پارلیمان د غونډه پیل شوې ده، سیاستوال راغلي دي، څه تفصیل دی؟
خیر وخت مجید، څنګه چې تاسو مو ویله دا مهال د پارلمان کومه ګډه غونډه چې دا په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شوې ده. او دا مهال تقریبا د ټولو کوم سیاسي ګوندونو چې کوم دي د هغې غړي دا وخت په پارلمان ودانۍ کې موجود دي، که سینیټران دي او که د قومي اسمبلۍ غړي دي. کله چې غونډه شروع شوه نو د قریبا 8 میاشتې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د شاه محمود قریشي نه علاوه نور د پی ٹی آئی غړي چې کوم دي هغه غونډه ته راغلل. نو کله چې دوی ایوان ته دننه راغلل نو هغه مهال د مسلم لیگ نون او دغه شان د جمعیت علماء اسلام او د عوامي نیشنل ګوند په شمول د نورو غړو کم کارکونه غړي چې کوم هغه د تحریک انصاف په ضد باندې نارې ووهلې. خو د هغې وروسته اپوزیشن لیډر خورشید شاه چې کوم هغې ایوان ته خبرې وکړې او ویې ویل چې پاکستان تحریک انصاف بهر خو به موږ پسې خبرې کولې، خو دا وخت ایوان ته راغلې نو دا د جمهوریت فتح ده او یو ښه دغه دی. د هغې وروسته بیا چې کوم مهم موضوع دپاره دا غونډه رابللې شوې ده په یمن په صورت حال باندې، نو د هغې چې کوم شروعات هغه وکړل شو او دا د پارلمان د ودانۍ کمپاین بهر چې کوم غړي او هغه سره چې کلمن خبرې کېدلې نو ټول عمدا ویل چې په یو نکاتي ایجنډا دا او هغه دا چې دا محل چې کوم د منځني ختیځ او خصوصا د یمن کوم صورتحال روان دي د پاغه کې پاکستان له څه کردار لوبول پکار دي زیاتره کوم د ګوندونو غړي چې کومونو هغه خدای ویل چې په سعودي عرب باندې لږه څه خطر هم راځي نو پاکستان له پکار دي چې خپل نه صرف هغه ته فوجي نه ولېږي بلکې نور چې سمرستي نو هغه سره هم کېدل پکار دي. خو دا محل غونډه روانه ده او په دغه موضوع باندې خبرې اترې روانې دي. خو دا هم پکې ځینې ګوندونو غړي ویل چې لکه مطلب په دې باندې به خبرې ډېرې زیات کېږي نو امکان دی چې دا غونډه دوه نه درې ورځې پورې وچلېږي. خو د ټولو ګوندونو به په څه باندې اتفاق رای راځي نو دا محل غونډه روانه ده او چې کله غونډه ختم شي نو د هغې وروسته به معلومات مخته راځي.
کلن غونتر ته دا و احمد الله چې په دې غونډه ته آیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه آیا راغلی دي کنه؟
بالکل خورشید شاه خو لږه شیبه وړاندې خبرې اترې هم وکړلې پارلمان ته د عمران خان حوالې سره او دا مهال چې څونه نور ګوندونو غړي دي هغې خو دا مهال موجود دي. وزیر اعظم چې کوم دی هغه هم دلته موجود دی او هغې هم په غونډه کې چې کوم دی هغه ګډون به کوي.
ډېره ډېره مننه احمد الله. احمد الله او چې د اسلام آباد نه موږ ته حال راکولو چې دا مهال د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه روانه ده چې په یمن کې کوم صورت حال راپورته شوی او په خاصه توګه په پندنی ختیځ کې په دې باندې په دغه شخړو کې د پاکستان رول څه کېدای شي په دې باندې د پارلیمان ګډه غونډه روانه ده. احمد الله راته تفصیل راکول هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. همدغه پښتنه په پېښور کې زموږ همکار ربیع الله شفق د نړیوالو چارو کارپو اعجاز خټک نکړي چې پاکستان لا سکول پکار دي. نو اعجاز خټک وای
ټول میډل ایسټ افغانستان پاکستان یو لوی تباہی ته مخامخ دي جګړې دي او خبر نه اورو. پاکستان خو دې کې اوس دا وینا چې دا اړخ اړخونه ایسل په دې کې ما خیال دي دا اور به زیاتی کمای نه تر دې جګړو کې چې ته ور ټوپ کې نو هغه اور به تا ته هم راځي. خبر پاکستان مفادم داده ټولو مودي کتی مفادم داده چې کو پاکستان سے لو رول پکې کول هیڅ کم یا زیات علي امن خواتا روح خواتا رول پلی کی یو اڑخ پکې نه اخلي. او بل شی داده چې دلته کې داوم قتل پکا دی ډیټیک ته شیا سونی خبر پکې کی خدا صرف شیگانو سنیان جگہ دا یو پاور شکل دے دیکھ سنیان باغیانو سرم شتا دے بل خواتا سنیانو گروپونم دی دی القاعدہ او دی خلقو ام یو رول دے پکے سعودی عرب ام پکے رول دے او سو دی کی دا دے چی کو پاکستان دے دی حصہ شو نو دا با آغا ال تک بم اور زیاد کی او مخال دے پاکستان تا بی ہم سرکی را رسی
دا پر سبلی کسن اجتا سولی چی پاکستان تا بی ہم سرکی را رسی کچھر پاکستان پا دے جنگ کی دے خلیجی ملکون پا ملاتار برخ واخلی نو بیا به د پاکستان سیمې او افغانستان باندې د دې اثرات څه وي؟
ما دا خیال دی چې دلته کې چې کومه هغه جګړه ده د هغې مرګري دلته کې دا ګوري دا ټول کنیکټډ دي. حکومتونو یو بل سره تعلق وي نو د نو غیر حکومتي یو بل سره تعلق وي. دې کې پاکستان برخه اخلي نو هغې کې به خطه چې کوم جګړه کې دلته هغې مرګري دي ای به دلته کې پاکستان باندې زور کوي چې دی وانخلي. دلته کې به لازمن مونږ ګورو چې هغې به دلته کې کوم روانې جګړې دي دې کې به نور تیزوالی راشي.
پاکستان کې دننه هم د تیرو څو کلونو راهیسې مذهبي تاوتریخوالی یا فرقواریت چې موږ ورته وایو دا هم شته. نو که چیرې پاکستان په دې جنګ کې برخه واخلي نو په پاکستان کې دننه به دا تاوتریخوالی زیات نشي؟
گرمشی اور روانہ بشی
مشال ریڈیو تو ہوگی مشال ریڈیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې اوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د رزمک تحصیل مشرانو د حکومت سره یو د امن لوزنامه لاسلیک کړی ده. په دې اړه باندې نور تفصیل عمر دراز وزیر راغلی.
دا انتظامی چارواکو او ځایی مشرانو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ رزمک کې جرګه شوې او سیما کې امن امان لپاره په معاهده دستخط شوې. چارواکو په وینا شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ عاطف الرحمن رزمک کې مشرانو ته وینا وکړه او ویلې دي چې رزمک ډویژن په شمول ټول وزیرستان کې به د ترقیاتي کارونو جال غوړوي. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دولت لخوا وړاندې کړل شوی اته پاڼې ټولنیز تړون کې زنا آغا شرطونا ختم شوی کمو بانده چه مشرانو نیوکه کرده وی او یای منلو تا تیار نو چه پکه یو مهم کمی سلویختی جوڑه ول وو در از مک ڈویژن یو مشر ملک شمالی مشال ریڈیو تا وویل دمیر علی یو مشر ملک نثار علی وای رزمک ڈویژن یو شمیر قبیلو حل تجوان کولو لپارا وڑاندې معاہدے کړي او دوی هم چې کله ټول خپل سیمو ته ولاړ شي نو دغه شان به دوی هم بیا سوچ وکړي.
دغه خلک په خپل کېر باندې ده مقصد مطلب دې خپلې دې وخت لري چې کیسه کړې دي خو بیا یا مطلب دې د کوم متاثرین راغلي دي چې د کوم شرایط دې نشته شي دې شرایط لون دې چې موږ یو خو به کېره ای او دې موږ باندې شرکې نه لګوي خو بیا هم د کسرنګ درزمګ دې خلک ته خپل دوی باندې دا خپل کېر باندې دې مایده او خلک دې حکومت سره دا رنګ دې میرا چې کله کنه خپل کېر باندې کښنه وي موږ به ان شاء الله د وطن د علاقې د قوم د ملک د اسلام دا به هر شی مفاد مخ شي نږدې او د حکومت سره به موږ یو مایده ته سری خو دې نه مخشه مخشه پکړ ولې شي چې کیم نه کنه دې غشې ته نشته ورني دا د بغیر به شرط نه اول مش خپل وطن ته ولاږي وزر نظر مې دا ولاږي چې دې میجه لا کا کلیر دو
دې نه وړاندې شمالي وزیرستان کې دولت ټولو وزیرو او دا وړو قبیلو ته اته صفه باندې لیکل شوی شرطونه ور کړی ول چې ورته 2015 کال شمالي وزیرستان ټولنیز تړون نوم یې ور کړی خو به کور شوی کډوالو مشران وایي دوی په کډوالۍ کې د سیمې امنیت لپاره شرطونو ته تیار نه دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ. اوم د شمالي وزیرستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان نه د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي زده کوونکي وایي چې د بې کورۍ له وجې د دوی ډېر تعلیمي زیان شوی دی. خو حکومت له پکار دی چې په شمالي وزیرستان کې د تعلیمي ادارو رغول او فعالول چټک کړي. نور تفصیل د سلام محسود په دې راپور کې اورو.
یوا هفته کېږي چې د قطبي وزیرستان د قبایلیانو وزیرستان ته د واپس تګوله مرحله لګیا شوې ده. په دغه قبایلیانو کښې یو شمېر داسې طالب علمون هم شامل دي چې د کومو تعلیمي سلسله د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه قطع شوې دوی هم د واپس تګ او د تعلیم جاري ساتلو ارمون لري. مشال ریډیو د بنو سره نږدې د کډوالو بکاخیل کیمپ نه د ورچانې په دغې رنګ ځنې طالب علمون ږغول
رحمت اللہ دا شمالی وزیرستان سره تعلق لرا په جنگیر سکول شوی میج او ایس چی میج آئی ڈی پی شوی میج تباک میں ندا ویلای او میج باندې ډیر تکلیف تا او چې میر زر کې د خپل علاقې ته واپس شي. میر دار مونږ چې د دوامه مرحله شي رشي د میر د دوړې میج زر کې واپس شي. سبا خو بالکل میس ویلای نه چې رغلی میج وړي سکولې ته ورګاډ نه پوهې چې پرشنه وکاره شي ګرځي سبا کې ته نه لای هم.
مونږ هم صادق ته میرم شاه سره تعلق لار مو سبا ویلو مخشف میټرک امتحان می ورکول هو دز ګر پوتې شي بانی تا رغلی دا ډیر تکلیف ته خدا دې امتحان ار نه پوتې شو دای نه داغاز ګرځي په بانی هرمون می دار چې می خپل وطن ته ډیر زر لوټ چې خپل سبا خپل سکولین لګیا شي میز دا وخت ځای نه شي.
یاد دوی چې د دوغو طالب علمانو ژغ رسولو په غرض ما په قطبي وزیرستان شه د محکمه تعلیم د چرواکیو سره د ټلیفون په لیکا د تماس نیولو هڅه وکړله خو په دغه هڅه کښې بریالی نه شوله. دا د یادوي چې په قطبي وزیرستان شه د ضرب عظم اپریشن په وجه د سرکاري اعدادو شمار په مطابق د مختلفو تعلیمي ادارو تر 80,000 پورې طالب بلمون متاثر شوی دی چکم وزیرستان تا دی واپس تک او خپل تعلیمی سلسله بیا لګیا کولو په ارمون دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بکاخیل، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. نړۍ کې عیسویانو خپل مذهبي تہوار ایسټر ولمانځلو، خو د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي عیسویان وایي ایسټر یې په کډوالۍ کې پیکاو او دولت یې هیڅ پوښتنه نه وکړې. دوی وایي مرستې خو سوچې تنخواګانې هم نه وې ورکړې. عمر دراز وزیر په دې اړه دا تفصیل راکوي.
دا ایسټر یعنی د عیسایانو عید پر عیسایانو په داسې حال کې راغلی چې شمالي وزیرستان کډوالو سره سره دوی هم د کډوالۍ په ژوند مجبوره شوي او بنو مشنری سکول کې دوی په خیمو کې ژوند کوي. خالد مسی وای
دا ایسټر نه اواله میژه سلویش ترې ژوي خو ستا یربی مې بي بي یارد اس کا ټاون کمیټي میرم شاه ول چې دی کنه دا زی مونږ لاس میاشت شوي چې میژه میرم شاه کې وی سلویر میاشت مخ کې میژ ته ای تنخې نه دی ملاو شوي اس چې تنخې نه دی ملاو شوي په دې شی میژ ډبل اډریس یا وی سم زیرام یا نه وی په دې شی حکومت ته پچاروا کنه را سنو خود تنخې چې ور کړی و چې بچنه تاسو پړای سو پخپلا تبه شای وخلی.
ویلسن بشارت وای چې ما شومان ولای سمانونه هم نه دی اخستی.
بل باشتا چې سرنګ خپل زړو سره عید دې پورا شاینا کپڑے سپلای وکاره وخلی انشی خوستای.
د عیسائی برادری و زنانا وای ایسٹر پخپل وزیرستان کې غواړي
اچ لاس میا شوی دي چې دل غلی اولې نه پیسې نه کا دمرا کمی دي لیر مې به مور دي بچی مې تنخواه نشتا کمیټي سے مجبوری گزارا کے دا شکر اوال وال حکومت راشن ویر دی اس کو سے میاش دے دی بالکل دل مخ نہ اڑاوی چه پشتنا کو کہے یہ پاکستانی خلق دی مرضی کو ذمہ دار دی.
دا شمالی وزیرستان نورو کڈوالو سرا سرا شمالی وزیرستان کے دا کالونو نا میشتا عیسائیان ہم دا دولت سخا غوختنے کوی چه زر تر زر سیمتا ستانشی او دا غشان دا خوشالی موقع دوی پخپل وزیرستان کے ولمانزی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل د ورځی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د باړې اکاخیلو ته د خبري سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او دوی ته د ستنېدو پر مهال د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ لارې مالی مرستې هم ورکوي او په باړه کې به ډېر زر د بیا بحالې کارونه هم پیل شي. او د باړې اکاخیلو سیمې خلک وایي چې په باړه کې د حکومتي عملدارۍ او په امن راتلو باندې ډېر خوشحاله دي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینار د ریڈیو خبریال فرحات شنواری په دې رپورٹ کې راکړي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د مارچ 6 نیټې نه د میل ورډ رجسټریشن مرکز نه تر اوسه پورې د باړې کاخیلو څخه د پاسه 9000 کورنۍ ستنې شوې دي او دوی ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعه د یوې کورنۍ په سر 15000 روپۍ ورکول کیږي او ورسره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. د باړې کاخیلو په میل ورډ مرکز کې د ستنېدو په مهال یو بې کوره شوي تن عزیز الرحمن پردي مشال ریډیو ته وویل چې راشن ورته میلاو شو او باړې ته د ستنېدو او د امن په بحالۍ ډېر خوشاله دي.
بس راشن میلاو شو اوس انشاءالله خپل کور ته ځو یاره انشاءالله بس اوس خدا ډېر ښه کور وشو چې خپل کورونو ته واپس یو شوله انشاءالله امن به راشي او دا کې مو ډېر خوشحاله چې بس خپل کورونو ته واپس شولو. د 15 شپې کاله بعد مو خپل کورونو ته واپس راغلو. مخکې دلته کې ډېره سختي وه، لارې بند وی، حالات خراب وو، تنظیمونه وو، هغه وو کرپی وی او بس حالات ډیر سخت وو. اوس ان شاء الله خپل کورونا ته راغلو، اوس دلته امن دی ان شاء الله. ځاسې سنشته
او د باړې میل ورډ مرکز کې د ستنې دوپ وخت ځنې نورو بې کوره شو کسانو هم خپل احساسات صداسې شریک کړل.
اصل جان دا سامونې روکه د دوی ګټنه بس وی چې نور خپل وطن لرو څو شالي چا من لاغه خپل ملګری بس دا ډیره غټه خوشحالي ده. دلته ګړبړ وو، تنظیمونه وو، حالات خراب وو.
یونس خان سمانه ترغلی دا بس دا ریجسٹریشن کیږي نو وای دا پر راغلی و دا سامان مامان امداد ورکي ډیر په باندې خوشاله یو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د باړې د بیا بحالی او هلتا د ورانو شو کورونو سکولونو او روختونونو د بیا جوړولو د پاره خصوصي پیکیج منظور کړی دی او د کارونو د شروع کولو د پاره سروي روانه ده. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړې کی پتیرو شپږو کالو کی د وسلوالو ډلو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوی دی، خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات تر سره شول او پوځ پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړی د وسلوالو نه پاک کړي دا او د خیبر ټو په نامه عملیات تر تیرا پورې غځولی دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو. دا مشال ریډیو ده.
روزن کو مشال ریڈیو ته وګی. اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې چری فورس د خیبر په تیرا خپل کنټرول ترلاسه کړي نو له دغې سره به د وسلوالو اخیری محفوظ ځای هم ختم شي. او زیاتره داسې هم ویل کیږي د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله هم د تیرا په غرونو کې پټ دی. د دغه لیک نورې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د خیبر ایجنسی تیرا سیمه چیرته چې د پاکستان پوځ وخت پر وخت عملیات کوي او اوس یې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. دغه سیمه له پخوا د وسلوالو ګړ پاتې شوی دی. ای پی خبری ایجنس لیکي پوځ وایي په سیمه کې عملیات روان دي او دوی مهمې لارې په خپل کنټرول کې اخیستي چې دا شان د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. پوځ دا هم وایي په دغه سیمه کې عملیات د تحریک طالبان او نورو وسلوالو ډلو خلاف پیل کړي او په تیره میاشت کې سناسه 230 وسلوال وجری دي. په تیرا کې زیاتره د لشکر اسلام ډلې وسلوال فعال دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا په خپل یو ټویټ کې تیر هفته ویلي وو دوی د افغانستان ننګرهار ته پتلون کې لار خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. پوځي چارواکو ای پی ته ویلي پوځ په مهمو لارو خپل کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی چې دا شان د وسلوالو او رګزو باړې افغانستان او نورو سیمو ته په تګ راتګ نظر ساتي. بلخوا تحریک طالبان د پوځ دغه دعوې ناسمې ګرځوي. تیرا د خیبر یوه ښایسته سیمه ده، زرخیز ازمک لري او اوس هم پکې خلک اسونه او خره د تګ راتګ لپاره استعمالوي. دغلته د افیمو کار هم کیږي او دغه د وسلوالو د آمدن یوه ښه ذریعه هم ده. امنیتي چارواکي دا هم وایي تیرا سیمه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای دی او پر دغه ځای عملیات او دغه سیمه له وسلوالو پاکول به یوه لویه کامیابي هم وي. د امنیتي چارو کارپوهان دا هم وایي د خیبر تیرا سیمه له وسلوالو نه د پاکولو سره به په پېښور او نورو سیمو کې هم امن راشي، چیرته چې وسلوال د تیرو 8 کلونو راهیسې ترهګر پیښې ترسره کوي. د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یو سکول د طالبانو په برید کې 150 کسان ووژل شو چې زیاتره شمېره پکې د ماشومانو وه. دا هم ویل کیږي تیرا د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله لپاره یوازینی محفوظ ځای پاتې شوی دی او داسې هم امکان شته چې هغه هم له تیرا د غرونو نه د وسلوالو مشري کوي او که چیرې په دغه ځای پوځ کنټرول ترلاسه کړي نو د ملا فضل الله دغه جاله به هم ختم شي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا اونڈے ہوتا ہوا ہے یا اردو کے شان گھر ہو یا وٹ فائل ہو پسر بانے جی کم دنوں کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے ادا چار سدا دادا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے ہوگا تب دے دے دادا گلن خان
یخنیان کے با داز ونٹر کیپیٹل چھو نا پہ خور اور سمر کیپیٹل کابل
د هر گل پورس پا پاو کم درے او د هر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجی.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی د گرمی دولس نمی بجے کی دن کی دی دو خبروں لنڈیز دفارا مائک خپل همکاری انیس اجمل تورکو
د پاکستان پارلیمان نن د یمن د حالاتو په اړه غونډه کوي. د پاکستان د پارلیمان یو چارواکي د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې غونډه کې به په دې بحث کېږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ اطلاف کې برخه واخلي او کنه. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په رسمیت ډیویژن کې د ځایي مشرانو پولیټیکل ایجنټ ترمنځ د امن معاهده شوې. په سیمه کې امنیتي چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي د حکومت لخوا وړاندې کړل شوي دا توپانو په ټولنیز تړونونو کې هغه شرایط ختم کړل شوي دي چې ورباندې د سیمې د خلکو اعتراض. افغان طالبانو د خپل مشر ملا عمر تازه ژوندلیک خپور کړی دی چې پکې ویل شوي دي ملا عمر په 1980 کال کې د کندهار خاکریز ولسوالۍ چاهمت کلي کې زیږېدلی دی او غوتک دی. ټاکل شوی ده چې نن به د شام د حکومت او د هغوی د اپوزیشن د ځینو ډلو د استازو ترمنځ ماسکو کې خبرې اترې پیل شي. وروسته ستراتیژیکو زده کړو د ادارې د مشر یو سلاحکار ایلینا سپولینا ویلي دي د مذاکراتو راتلونکي مرحلې زیاتره ګډونوال هغه کسان دي چې د جنوري په میاشت کې هم ماسکو کې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه. رپورټین وایي چې د یمن په دویم لوی ښار عدن کې حوثي اغیانو پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لخوا د بریدونو 11 ورځې وشوې. او د اوکراین په ختیځ کې په دوه مختلفو پیښو کې شپږ اوکراینی سرتېري وژل شوي. دا پیښې تېره ورځ په داسې حال کې شوې دي چې د اوکراین په ختیځ کې شپږ دویم کال ته داخله شوه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار یعنی ساج مل وړاندې کولو. اوس د پاکستان نه خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړې. را دي چې دا وو
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي حکومت له اړخه اولس دا مسلسل باور ورکړی کیږي چې حکومت د لوډ شیډنګ له وجې پیدا شوي مسلو نه خبر دی او نه صرف حکومت لوډ شیډنګ کې د کموالي کوشونه کوي بلکې کال 2019 پورې د لوډ شیډنګ خاتمې لپاره منصوبه بندي هم کوي. ادارې وایي لا خو ګرمۍ موسم سم نه دی راغلی خو بیا هم د لوډ شیډنګ دا عالم دی چې په لوی لوی ښارونو کې لسو ګنټو پورې لوډ شیډنګ روان دی. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا د بجلی جوړولو په مختلفو منصوبو کار روان دی خو اولس موجوده حکومت لپاره اقتدار کې راوستي وو چې اغې د تیارونه رو باسي. ادارې اخیره کې لیکي په تیرو دوو کالو کې په لوزونو په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک نه سیوا سمخې ته نه دی راغلي. اولس د اوس نه د لوډ شیډنګ د مسلو ښکار دی نو بیا به د سخ اوړي په موسم کې کم قسمه تکلیفونه او مسلونه تیریږي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان نه صرف یو غریب ملک دی بلکې دومره قرض پرې دی چې را روان سو نسل دا قرض نشي ختمولی. ادارې وایي د ملک معیشت امن امان خراب صورتحال له وجې او څه د بجلی او ګیس کموالي له وجې متاثر دی خو ادارې زیاتوي په دې ملک کې ځینې داسې امیران خلک هم شته چې هغې د یو کال په موده کې په دوبۍ کې 450 ارب روپو جایداد اخیستی دی. ادارې لیکي که دا رقم پاکستان کې استعمال شوی وو نو نه صرف به سرمایهدارو ته فایده وه بلکې اولس ته به روزګار هم ترلاسه شوی وو. ادارې په وینا د دې دومره غټ رقم تحقیقات پکار دي او دا معلومول پکار ده چې آیا دې خلکو په دې دولت حکومت ته ټیکس ورکړی وو او که نه. ادارې په وینا ظاهره خبره ده چې پیسې د بینکونو په ذریعه منتقل کیږي نو آیا د ځانې وزیر داسې بندوبست کړی دی چې پاکستان نه د دولت په ناجایزه طریقه بهر لاړ نه شي. ادارې اخیره کې لیکي چې آیا زموږ ملک کې د بینکارۍ په اړه څه انټیلیجنس شعبه شته او که نه او کشته نو بیا هغه څه کار کوي. ملک مسلسل قرضداره کیږي او ځینې خلک بهر پیسه وړي نو په داسې حال کې چې حکومت د معیشت د ښه والي دعوې کوي هغه به څنګه پوره کیږي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پېښور ضلع انتظامیه تجاوزاتو خلاف مهم چلوي کله کله د ګرانۍ په مد کې دوکاندارانو خلاف هم یو نیمه کاروایي وکړي دا صرف لږ وخت لوي. ادارې وایي د کره کتنې نظام د نشوالي له وجې ګرانې سره سره د ملاوت مسله هم روانه ده د څه له وجې چې مختلفې بیماریانې خورېږي. ادارې وایي دا هر څه یو چاپې وهلو سره نه سمېږي. انتظامیې له به د ملاوت خاتمې لپاره مؤثره حکمت عملي جوړول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان ورځپاڼه خپله یوه لیکنه کې وایي د هند واکمنې بھارتیہ جنتا پارٹی د خپلو قومي مشرانو په یوه غونډه کې د هیواد د خارجه تګلارې لپاره د 15 نقاطو یو قرارداد منظور کړی چې پکې د پاکستان سره سوله ییزو تعلقاتو ته اهمیت ورکړل شوی دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې یو اعلی افغان چارواکي ویلي چې زابل ولایت کې د شیعه ورورولۍ سره تعلق لرونکو تعلق لرونکو کسانو په تختونو کې اسلامي دولت وسوال ډله ککړه ده. د دې دواړو لیکونو مهم ټکی درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
پاکستان او هند دوا اټمی قوت لرونکي گاونډي هیوادونه دي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په سر یې په 1998 کې د جوړېدو راهیسې تعلقات زیاتره کړکېچن پاتې شوي او څو وارې جنگ هم کړی دی. ډان ورځپاڼه خپله یوه لیکنه کې وایي پرون د هند واکمن بھارتیا جنتا پارټۍ یوه نوې تګلاره منظور کړې چې پکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان سره د تعاون او پرامن تعلقاتو په اړه وینا شوې ده. یادګون د خپلو قومي مشرانو په غونډه کې د تېرې جمعې په ورځ د 15 نکاتو یو قرارداد منظور کړی دی چې د پاکستان سره تعلقاتو ښه کولو ته پکې ډېره پاملرنه شوې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم بھارتیا جنتا پارټۍ په یاده غونډه کې ویلي چې ترهګري او مذاکرات په یو وخت امکان نه لري، خو د وزیر اعظم نریندرا مودی د هغې تګلارې ستاینه یې کړې چې د کړکېچن حالاتو باوجود پاکستان سره د سوله ییزو تعلقاتو غوښتونکی دی. د ورځپاڼې د وینا تر مخه د بھارتیا جنتا پارټۍ په دغه قرارداد کې دا خبره واضح کړې شوې ده چې هند ترهګري په یو حالت کې هم منلو ته تیار نه دی. البته که پاکستان غواړي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره همکاري ممکنه ده. د دې قرارداد تر مخه هند پاکستان سره په ټولو متنازع مسلو خبرو اترو ته تیار دی، خو دا به هله امکان لري چې حالات سازگار او پرام نه وي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نائب محمد محقق وای د فروری په 24 نیټه په زابل کې 1.5 شیعهګان اسلامي دولت وسلواله ډلې تختولی وو. نوموړی چې د شیعه برادرۍ یو مشر هم دی، اولنی اعلی افغان چارواکی دی چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودګۍ پخلی کوي. دا ریپورت د محقق د خلی لیکي چې مولا دادالله او مولا عبدالله کاکړ وړاندې په طالبانو کې کمانډران وو، خو اوس یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړی او د طالبانو سپینه جنډه یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په توره جنډه بدله کړې ده. اسوسییټډ پریس لیکي د تیر خالی په ورځ مزار شریف کې د شیعه ورورولۍ سره تعلق لرونکي خواوشا 400 کسانو مظاهره وکړه چې پکې یې د حکومت نه د تختول شو کسانو د زر تر زره خلاصولو غوښتنه وکړه. په شام او عراق کې د فعال اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه وخت نا وخت رپورټونه مخې ته راځي، خو افغان چارواکو تر اوسه په زابل کې د شیعهګانو د تختونې په پیښه کې د دغه ډلې د لاس لرلو په اړه د تصدیق نه ډډه کوله.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام یو نړیوال راپور تر اغرزوم. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف له بمبارو سره سره حوثي یاغیانو د دې هیواد په دویم لوی ښار عدن کې پرمختګ کړی. راپورونه وایي چې یاغیان او دوی ائتلافي پوځیان پرون له تودون خطو وروسته د ښار په مرکزي برخه کې وړاندې تللي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اجمل اناورو.
پرون یک شنبه په یمن کې د حوثی اقیانو پر ضد د ریاض په مشرۍ د ائتلافي هیوادونو بمباریو د 11 پرله پسې ورځې لپاره دوام درلود. د رویټرز خبري اژانس د ځایي خلکو له خولې ویلي چې په پایتخت سنعا کې د حوثی اقیانو په اډو کې د چاودنو غږونه اورېدلي. په عین حال کې ائتلافي الوتکو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن په سرحدي سیمو کې هم بمباری کړي. په یمن کې روسي بمباری د روسیې د غوښتنې سربېره شوې چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په هوایي بمباریو کې د ځنډ غوښتنه وکړه څو بشري مرستې ورسول شي او ولسي خلک د بمباریو له سیمو د وتلو وخت ومومي. په ملګرو ملتونو کې د اردن دایمي استازي او په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشري ډیانا کوار د روسیې د وړاندیز په اړه وویل دا وایي روسي هیئت د یو پریکړلیک مسوده د امنیت د شورا غړو ته ویشلې. دا مسوده د بشري مرستو د رسولو لپاره په هوایي بمباریو کې د ځنډ غوښتنه کوي او په یمن کې د اوږدې مودې راهیسې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امنیت د شورا غړي تر دوشنبې ورځې پورې وخت اړتیا لري څو د روسیې د وړاندیز په اړه غبرګون وښيي. پرون دوه روسي الوتکې چې له یمن څخه د روسیې او نورو هیوادونو اتباع انتقالول په قاهره کې ښکته شوې. په یمن کې د روسیې د سفارت مطبوعاتي اتشه تیموف هی بوکوف ویلي د 300 په شاوخوا کې کسان په دوه الوتکو کې له یمن څخه ایستل شوي. بوکوف وایي د دې کسانو اویایي روسیې اتباع وو او نور یې د ازبکستان او تاجکستان اتباع وو. د نوموړي په وینا د دوی ډېرې ډاکټران او قراردادي کارکوونکي وو. باکوف ویل چې په دې ډله کې یو شمېر د سوریې، کیوبا او مصر اتباع هم شامل دي. پاین حال کې سرچینې وایي چې حوثي اخیانو په مهم بندري خرادن کې د ولایتي حکومت مرکزي ودانۍ نیولې. د فرانسې خبري اژانس د بینومه چارواکو له خولې ویلي چې وړ مشپه حوثي اخیانو په جګړه کې پرمختګ کړی او د عدن ښار مرکزي ناحیه یې نیولې ده. کله چې تېره اونۍ د عدن ښار د حوثي اخیانو له برید سره مخ شو، ولسمشر عبدالربو منصور هادي ترې وتلی. سعودي عربستان چې له یمن سره پوله لري وایي څو چې په یمن کې بیرته هادي واک ته نه وي رسېدلی، تر هغې به د حوثي اخیانو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د سعودي الحیات ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې د یمن سره په پوله پراته کلي به له مخې ویجاړېږي څو د حوثي اخیانو لخوا ونه کارول شي. له هغې وروسته چې سعودي عربستان په یمن کې بمبارۍ پیل کړي، د سعودي درې پوله ساتي سرتیري له یمن څخه په ډزو وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د اوبو او توانایي د وزارت مشر وایي چې ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخنیوی کوي. د دې وزارت سرپرست سلطان محمد محمودي چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل شوی و، وویل چې ایران د کجکي او کمال خان بند په بیا رغولو کې ستونزې جوړې کړې. په عین حال کې د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وویل چې په دې اړه افغان ولسمشر په جریان کې دی. نور تفصیل ناجیه ساپیرا کوي.
سره له دې چې د افغانستان له اوبو څخه ګاونډي هیوادونه له کلونو راهیسې ګټه اخلي، دا مهال د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي چې ایران په نیمروز کې د کمال خان بند او په هلمند کې د کجکي بند بیا رغونې په برخه کې خنډونه جوړوي. د دې وزارت سرپرست سلطان محمود محمودي د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په دې اړه یې له ایراني چارواکو سره هم خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. نوموړي وویل چې افغانستان د اوبو د بندونو په جوړېدو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
انشاءالله موږ مسولیت اخلو چې په ټاکلي وخت کې به د کمال خان، کجکي او نور بندونه جوړوو، او باید دوه کمیساری ولرو چې یو د افغانستان او بل د ایران وي. انشاءالله د افغانستان له ملي ګټو نه به دفاع وکړو.
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تیر کال د کمال خان بند د جوړېدو لپاره له تاجکستان سره یو تړون لاسلیک کړ. ایران د کمال خان بند له اوبو څخه ګټه اخیستل خپل شخصي حق ګڼي، خو د افغانستان حکومت دا کار غیر قانوني بللی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په دې اړه یې له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړې او هغه دې ستونزې ته د رسیدګۍ ژمنه یې کړې ده. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل:
موږ د خپلو خلکو پر وړاندې مسؤلیت لرو، باید په دې اړه رسیدګي وسي. موږ ولسمشر په جریان کې اچولی او ولسمشر هم موږ ته ډاډ راکړی چې دا مشکل به حل کړي. که چیرې اوبه د افغانستان په کنټرول کې وي، موږ هیڅ اړتیا نه لرو چې په نورو برخو کې پانګونه وکړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته د دې سفارت د رسنیو دفتر وویل چې سفیر له هېواده بهر دی او په دې اړه خبرې نه کوي. ویل کېږي چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه په ځانګړي ډول ایران او پاکستان هر کال په وړیا ډول د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دې هېواد له اوبو څخه ګټه اخلي. افغان څېړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي او ګاونډي هېوادونه پرې نږدې سو د افغانستان له اوبو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوزم کوم افغانستان کې پاتې کیږو. د یکشنبې په ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې د ورستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې مراسم ترسره شول. د فاتحې ګډونوالو دا ویر او ماتم د ټولو خوستوالو ګډ وباله. دوی وویل چې ورستۍ پیښې د فساد پر وړاندې د دوی عزم نور هم غښتلی کړی دی. نجیب الله علي خیل په تفصیل وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې وروستۍ پیښې چې له کبله یې دوه ویشتنه ملکي خلک مړه او تر شپېتو ډېر ټپیان شول، د فساد پر وړاندې د دوی د روانې مبارزې عزم نور هم غښتلی کړ. دوی وایي تر څو چې د فساد پر وړاندې د روانې مبارزې موخې ترسره نشي، نو دوی به خپل مدني او ولسي حرکتونه روان وساتي. د یکشنبې په ورځ د خوست زرګونه اوسیدونکي چې د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د قربانیانو د کورنیو سره د غمرازۍ لپاره د ښار مرکزي جامع جومات راټول شوي ول. دا غم او درد د هر خوستوال د هرې کورنۍ ګډ غم او مصیبت یاد کړ. د خوست د معیوبینو د اتحادیې مشر دوست محمد ویل چې دولت باید د دې خونړۍ پیښې عاملین پیدا او سخته سزا ورکړي.
دا د ګوښې د یوه فامیل شهیدون او دا د ټول د خوست یار کور شهیدونو نو دغه لاره موږ تکیبو. دا ډېر زیات ظلم کړی دی هر چا چې کړی دی. دغه ظلم نه بخښونکی ظلم دی او دغه ته باید دولت داسې یوه سازو ورکړي چې دغې نه بیا خلک په آینده کې عبرت اخلي.
عباسین روان پر یو تن خوستي ځوان وویل چې دې پیښې د دوی عزم نور هم کلخ کړی خو ګیره یې وکړه چې د خوستوالو غږ ژر ونه اورېدل شو.
دغه پیښه چې د خمل په 11 تاریخ رامنځته شوه د خوست ټول قومونه ولسونه متحد دي. زموږ مبارزه د فساد پر وړاندې غښتلې ده. دا ډول پیښې زموږ په دریز باندې هیڅ اثر نشي کولی. لا منوره دریز غښتلی کېږي. د ولسمشر مو ګیله ده چې ډېر مخکې اخته و او زمونږ غږ یې نه اورېده.
د خار د یوې ټولنې غړي محمد کریم یاخیل ویل چې دوی خار هم د قربانیانو په یاد کې د یوې ورځې لپاره تړلی خو د دوی ویر او ماتم به درې ورځې روان وي.
کومه اداره کې فساد نشته، په کوم ارګان کې فساد نشته. خلک د دې نه ستړي دي، باید اصلاح وشي. دا زموږ د هلاکت د بربادۍ سبب ګرځي. د کوم شخصي بدی چې دي، قومي بدی چې دي، دا ټول د فساد په نتیجه کې دي. خار د نن ورځې دپاره بند دی او د درې ورځې دپاره به د ویر ماتم وي، یعنې موسیقي او خوښۍ به څوک نه کوي.
د یادونې وړ ده چې نږدې 10 ورځې وړاندې په خوست کې د سرپرست ولی نعیمي او یو شمېر نورو چارواکو پر ضد چې لاریونوالي په فساد تورنوي، لاریونونه او مدني حرکتونه پیل شوي دي. د پنجشنبې د خونړۍ پیښې وروسته هم د معترضینو لخوا د سرپرست ولی او یو شمېر حکومتي ادارو پر وړاندې خیمه ولاړې دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د افغانستان لوی سارنوالي وحید د فرخندې د وجلو د قضیې په اړه سیړنې بیا په صورتونکو نو کې بشپړې شي. د لوی سارنوالي ویان بصیر عزیزی د یکشنبه په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د یادې قضیې په اړه هر اړخیزې سیړنې روانې دي. پر همدې مهال د افغانستان د کورونو چارو وزارت هم وایي چې په دغه پیښه کې د ښکېلو پاتې کسانو د نیولو په هدف چې هڅې چټکې کړې دي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په دې راپورټ کې اورو.
افغان حکومت وایي د فرخوندې د وژلو د پیښې د څېړلو په اړه په جدیت سره هڅې پیل کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په راتلونکو څو اونۍ کې به د دغه ځوان نجلۍ د وژلو دوسیه بشپړه او تر هغه وروسته به یې اړوندې محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو د دوسیه څېړل د دوی په کاري لومړیتوبونه کې ده او په دغه برخه کې د عدالت تامینول په هدف د هیڅ کوم چا فشار ته تسلیم نه سي.
دا دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسېدلی ده او دا دوسیه څېړنو لاندې ده. په دغه دوسیه کې 46 تنه متهمین شتون لري او په دغه اواخر کې یو بل متهم هم نیول سوی ده. دا دوسیه د نافذه قوانین سره سم څېړل کېږي او انقریب زی سلام محکمې ته مول کېږي. په دغه دوسیه کې اسناد، شواهد، مدارک شتون لري. تحقیقات ادامه لري. آینده څو ورځو کې انشاءالله رحمان د تحقیقات تکمیلېږي.
د لوی څارنوالۍ د معلومات لمخې تر دا مهاله په دغه پیښه کې د لاس لرلو په تور د 24 تورونو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل سوي چې دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د فرخوندې وژل داسې یوه پیښه وه چې ټول افغانان یې حق پکړل او ټولو افغانانو د دغه پیښې عاملینو ته د مجازاتو غوښتنه کوله. ولسمشر محمد اشرف غني هم د یکشنبې په ورځ د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یو ځای په ار کې د فرخوندې د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغان حکومت اجرا رئیس د جمعې په ورځ د فرخوندې د کورنۍ سره د لیدنې لپاره د هغې کورنۍ ته ورغلی و او ټینګار یې وکړ چې حکومت به دغه پیښه په جدیت سره تر څېړنې لاندې ونیسي. همدارنګه افغان ولسمشر د تېرو اونۍ د پنجشنبه په ورځ پارک کې د فرخوندې د کورنۍ د غړو سره وکتل او فرخونده یوه بېګناه او معصوم نجلۍ وبلله. د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه ټاکل شوی کمیسیون تېرو اونۍ وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې فرخونده کاملا بېګناه ده. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي تر څو په دا قضیه کې پاتې تورن کسان هم د قانون منګولو ته وسپاري. دی وایي د فرخوندې د شهادت د پیښې په اړه اوس هم د پولیس لخوا په جدیت سره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د څېړلو په اړه د ټاکل شوي کمیسیون غوښتنه هم دا وه چې د کورنۍ چارو وزارت باید خپل کارو ته ادامه ورکړي. هغه کسان چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي، پولیس پر هغه باندې کار کوي تر څو هغه ونیسي. پولیس د څارنوالۍ سره د پاتې کسانو په نیولو کې مرسته کوي. فرخونده شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د کابل ښار د شاهد شمشاره په سیمه کې چې غنی قرآن کریم سوځولی د یو شمېر کسان لخوا په بیا رحمانه ډول تر وهلو ټکول ورسته مرسوه چې ورسته جسد هم ور واچول سو. دا به ورسته معلومه سي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه به په دغه پیژه کې شکیل کسان د خپل اعمال په سزا ورسوي کنه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شبلردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په زابل ولایت کې د یو دیر شو برمته شو مسافرو د کورنۍ غړو مدني ټولنو او د کابل لسګونو اوسیدونکو یو ځل بیا له حکومت غوښتل چې د برمته شو کسانو د خوشی کېدو لپاره اقدامات وکړي. دغه مظاهره کوونکو چې لومړی غوښتل د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور مخې سره خپل غږ پورته کړي، د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا پرې نښودل شول او اعتراض کوونکو له هغه ځای حرکت وکړ. نور تفصیل د ابراهیم صافی په دې راپور کې وړو.
کاسه هم د کابل کندهار پر لوی لاره د یو دیرش برمته شویو مسافرو شاوخوا سلویښت ورځې کېږي، خو تر دې دمه د دغه کسانو کوم پل نه دی موندل شوی. په دې اړه د یکشنبې په ورځ د برمته شویو کسانو د کورنیو په لسګونه غړو د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو او د کابل ښاریانو یو مظاهره وکړه او له ولسمشر او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او نورو حکومتي چارواکو نه وغوښتل چې د دغه کسانو د خوشی کولو په برخه کې د ستراتیژیکې چوپتیا نه لاس په سر شي. د دغه برمته شویو کورنیو دوه تنو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د در سلویښت ورځو را په دې خوا د خپلو کورنیو د غړو په اړه کوم معلومات نه لري او له دولته غواړي چې د خوشی کولو په برخه کې یې جدي اقدام وکړي.
اسماعیل هم د افغانستان یو تن اوسیدونکی، درې څلوېښت ورځې تېرېږي چې پلار مې په بند کې دی. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې پرته د کوم قید او شرط نه دي یو دیرش برمته شوي مسافر او یو دیرش د افغانستان اوسیدونکي را خوشي کړي.
نوم علي محمد است.
زما نوم علي محمد دی. ورور مې د درې څلوېښت ورځو له پدې خوا د برمته سو کسانو په ډله کې دی. کورنۍ یې ژاړي، وږي ویده کېږي، وایي کېدای سي سهار مو پلار راسي، سهار هم ناهیلي کېږي، بل شپه هم پرې تېرسي. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې خپله چوپتیا ماته کړي او یو دیرش برمته شوي کسان نږدې وخت کې خوشي کړي چې موږ ډېر اندېښمن یو.
کاسه هم د دغه برمته شوي مسافرو د خوشي کولو په اړه په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې پخوا هم مظاهرې شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي. له بلې خوا د افغان دولت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کسان د اسلامي دولت ډلې لخوا تښتول شوي دي. په عین حال کې د زابل امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د کشفي او امنیتي معلوماتو له مخې دغه کسان د زابل له خاورې وستل شوي دي. د زابل د سرپرست والی وایان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین یې د خلاصون په لټه کې دي او هڅه کوي چې دا کسان پیدا او کورنیو ته یې وسپاري.
زمونږ د امنیتي او کشفي ارګانونو د راپور په اساس چې دا خلک د دغه وخت نه په استفادې سره د زابل د خاورې نه ووتل او د ناوې ولسوالۍ د لارې نه معلوم ځای ته ویوړل شول. دې لټه کې که چېرته دوی د زابل په خاوره کې د زابل امنیتي مسؤولین هر رقم دغه مسافر به راخوش کوي او خپلې کورنۍ ته به سپاري.
د افغانستان له لویو لارو څخه تل د ناامنیو خبرونه خپرېږي او دا انتقاد موجود دی چې امنیتي ځواکونه د دغو لارو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تر دې مخکې هم پر لویو لارو په ځانګړي ډول د کابل کندهار په لویه لاره د یو شمیر دولتي کارکوونکو د برمته کولو او نورو امنیتي پیښو خبرونه خپاره شوي دي.
پوهه رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کېږي؟
د دې روستو خو زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 350 سکولونه جوړې تباه شوي.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خوار وقت که گیتما که داگه نخونه دیدی که با
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه دا رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمه ته د مومندو قبایلی سیمه هغه روزګاریان چې له افغانستان نه سامانونه په ارزان نرخونو راوړو او سیمه کې به ورته ښه ګټه کوله د ډیورن د کرښې د بندېدو له امله نن بیخي بې روزګاره دي. دغه ولسوالۍ چې اول د وسلوالو له وجې او بیا د عسکري اپریشن له وجې د منځري چینې او د نواپاس پولې بندې شوي چې هغوی ته یې ډېر تاوانونه رسولي دي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
دا مهمند ایجنسی کاروبار کون کې ولسوای چې کله نه هم د افغانستان نه مهمند ایجنسی ته د روزګار لارې بندې شوی د هغوی روزګار په ټپه ولاړ دی او دا صد دغه روزګاریان چیرته په بهرنو خاورونو کې پردی مزدوریانې کوي. د میا منډی بازار د مهمند ایجنسی هغه لوی بازار دی چې ورته د مهمند ایجنسی نه علاوه د باجوړ کونړ او د ګوشتي ولسوالۍ نه هم روزګاریان راتلل او کاروبار به یې کاوه. حاجی روح الله هم یو روزگار کون کړي او وای
صرف د مه منډای کې کوم دکان نه دي دا تقریبا دا د بر افغانستان نه روزگار چې پکې دا پسونو دکان نه دي او په زرونو مزدوران پکې مطلب دا چې دوی خپل رزق او خپل ماخام له روټۍ پکې ګټله. هغه کاروبار د افغانستان په دلارې په ساته باندې ډېر سخت خراب شوی دی، هم خراب شوی، دکانداران هم خراب شوی دی.
د میا منډۍ د روزګاریانو مشر عبدالکبیر نه مې وپوښتل چې دې بازار ته به د افغانستان نه کوم کوم رقم سامانونه راتلل او بیا به چیرته تلل.
د ډېر لوی علاقه ده، کنه لکه د باجوړ ته تو دي، نه به دیر ته تو تیمرګرې ته، دې لارې ته دلته راتله، غوړي به راتله، موبلین به راتله، صابون به راتله، شیمپو به راتو، هر قسم سامان به دلته راتو کنه. او دمن خلک ډېر خوشحاله دې لارې سره، ځکه زمونږ تګ راتګ یو اخوا مومندې او دېخوا مومندې تګ راتګ به یې آسان کېده.
میا عبدالناصر چې خپل منډۍ یا بټۍ وه او د هغه په ځای کې به اولس خپل سامانونه په کرایه یا کمیشن حواله کول، نن یې روزګار خراب شوی دی او وای
نو زمونږ خو دا ډېر زیات غټ کاروبار و دلته او دا زمونږ خپله منډۍ وه دی ځکې او تقریبا چار قسم مالونه به دلته راتلل، مومندو په لاره به هم راتلل او نواپاس په لاره به هم راتلل او د دې ځای نه به بیا پېښور او منګورې وغیره دې ځینو ته پاس کېدل.
د دې لارې د پرانیستو لپاره د محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر میر افضل مومند د سیمې د چارواکو او بیا د خیبر پختونخوا ګورنر ته هم ویناګانې کړې دي. هغه سره مې هم خبرې وکړې.
نن مې پیسات خلک بیروزګاره شوي، یو خو زمونږ خلک پینډو مینډو پېښور ته لاړه او بل خلک وکړه چې پېقره دي پیسې را واخیستلې او سعودي ته لاړه، دوبۍ او مسقط ته لاړه. او تاسو پته ده چې هلته مسالات خراب شوی دی او که یو کس نیم دلته خو مومند ایجنسي خشک علاقه ده، زراعت هم چرته ځان له کویان ایستري، دلته زراعت په پیشه چې کوم ده په سو کې دو پیسه دم نه ده. نو دا خو کې اخته نور بغریبانه څه وکړي، په خدای خدای کوي ول دغه اسرې ده.
دغه ولس د لارې د پرانستلو غوښتنه کوي. ولې سرکاري چارواکي وایي چې په سیمه کې حالات داسې ښه نه وو ځکه دغه لارې بندې کړې شوې وې، خو که چیرته بیا دغه لارې پرانستلې هم شي نو د حکومت د قانون او د روزګار سره تړلي ادارو سره به خبرې کولی شي او له هغې وروسته به بیا روزګار شروع کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ثوابه پرمولو کلی د پرایمری سکولونو ماشومانو د تعلیم د ارزښت د پوهې او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو ته د مور او پلار هڅولو په غرض لاریون وکړو. لاریون کې په لسګونو جینکو او هلکانو زده کوونکو ګډون وکړو. د پېښور نه زلان یوسفزی دا راپور رالېږلی چې د دغو ماشومانو په نارو پیلېږي.
دا د ثوابه پرمولو کلی ماشومان او ماشومان دي چې د نوې تعلیمي کال پر راتګ یې د کلی په لارو او کوڅو کې د ماشومانو رو تعلیم په اړه د پوهې او په سکولونو کې د داخلولو په غرض لاریون وکړو. په لاریون کې په لسګونو د سکولونو جینکو او لکانو زده کوونکو برخه واخیسته. ماشومان ته د تعلیم حق ورکولو نارې یې پورته کړې او په لاسونو کې پلیکارډونه او بینر اوچتې کړې وې چې پرې د ماشومانو د تعلیم د حق شعارونه لیکلي شوي وو. دې لاریون کې برخه اخیستونکي یوې ماشومې مشال ریډیو ته وویل:
ماشومانو
د لاریون تابعیه کوونکي د غیر سرکاري تنظیم پیوست مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کلي کې د تعلیم د ارزښت په اړه د پوهې پیدا کول لپاره کار کوي او هغه مور او پلار ته هم ورزي څوک چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي.
لکه پروس وال جمعه سر وکړی وانه یو کور چې پاک کې یو سړیو هغه په خپل لورانو باندې سبق نه په زمانو باندې وی نو دا غدرې لورانه وی اگر چې ایو عمر بیا زیات شي وو هغه درې وال لوران چې کمونه مونږ په سکول کې داخله کړي او دا غیر داخلي کتابونه ټول مونږ د لکه تنظیم نه طرف نه ورکړل هغه ماشومان وسې کمونه سبق وی
د ملل متحد راپور تر مخه پاکستان کې د ناپوهه غربت او د تعلیمي اسانتیاو نشټوالی لوجي په سلو کې نږدې سلويخ جنکه او دیرش الکان له پرایمري تعلیم څخه هم محروم پاتې شي زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخور